parque.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د غرمی دولس بجې شوې. ازادي رادیو وری په روانه خبری خبرونه کې به واوري چې عبدالله ته نږدې کسان وایي د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل ذات او عبدالله تیر ورځ د سیاسي تفاهم په اړه باندې خبري کړې دي. نور مهم موضوعات هم د رواني خبری خبرونه برخه ده. خو لومړی خبرونه. مهم خبرونه سر ټکی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د فرخوندي قتل د افغان خوځو د حقوقي او ټولنیز کمزوري وضعیت خواشینونکي سمبول دی او د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو ښارونو کې مشهور زیارتونه او درګاوې وتړلې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې موازی حکومت د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکی نه دی او خلکو ته زیان رسوي. دا څرګندونې د مرکزی او سویلي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلز څو ساعته مخکې په خپل ټویټر پاڼه کې کړي دي. هغه زیاته کړي د افغانستان مشرتابه باید ملي یووالی لومړیتوب کړي او ترې ساتنه وکړي. دغې په خبره موازی حکومت د افغانستان د خلکو لپاره ځواب ویونکی نه دی او خلکو ته زیان رسوي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپله ټویټر پاڼه کې د افغانستان روان سیاسي بحران او کړکیچ پر هواري ټینګار کړی دی. هغه زیاته کړي اوس د دې وخت را رسیدلې دی چې د افغانستان روان بحران پای ته ورسیږي. د یادونې ده چې ډاکټر عبدالله د ټاکنو خپلواکي مسول لخوا د ولسمشۍ ټاکنو پایل چې پکې محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان شو ونه منلې او غنی سره یې په یو ورځ د لوړي مراسم ترسره کړل. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. د دې وزارت وایان وحید مایار د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د کورونا وایروس د مثبت پیښو شمیر 22 او 15 هم تر څېړنې لاندې دي. دی وایي تر اوسه د امنیت روغتیا وزارت لابراتوارونو تر 340 مشکوک سیمپلونه را لېږل شوي چې 22 مثبت دي. 314 منفي او 15 پایلې تر کار لاندې دي چې ژر به جزئیات خلکو سره شریک شي. غلی معیار همدا ډول وویل چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې د حرارت معلومونې دزګان سب شوي چې په دې سره بل ایران څخه راستانه شوي کډوال اسانه تشخیص شي چې وایرس لري کنه. هغه ژمنه وکړه چې د کابل په هوایی حامد کرزی ډګر کې به هم دغه الزر نصب شي. د امنیت روغتیا وزارت وایان هغه ادعا به هم رد کړي چې ګنې په غور ولادت کې له ایران څخه د راستنه شوی او څلور تنو له ډلې درې تنه مړه شوي دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فخرخوندي قتل د افغان خوځو د حقوقي او ټولنیز کمزوري وضعیت خواشینونکي سمبول دی. فرخونده ملکزاده 15 کاله مخکې د مارچ په 19 په کابل کې یو شمیر قهرجن خلکو وهله او ژوندې وسوځوله. هغه و 20 کلنه او دین زده کړې کولې. د هيومن رائټس واچ د خوځو د برخې مرستیال مشر هیدر بار ازادي رادیو ته وویل چې د فرخونده قتل څرګند کړ چې خځې په کمزوري حالت کې دي او د افغانستان حکومتونو د هغوی د حقوقو د خوندي کولو لپاره هڅه ډېر کم اهمیت ورکړي. بار ویل په افغانستان کې حکومت ته لازمه ده چې پرته له ځنډه د سولې په پروسه کې ښځو ته مناسبه ونډه ورکړي څو د ښځو هغه پرمختګ چې تر اوسه یې په مټ کړی دی خوندي شي. هیدر بار ویل د افغانستان ښځې په سوله کې 50-50 برخه غواړي. د هلمند د ملي امنیت لخوا یو لستنه په لخګرګاه کې د هدفي وژنو په تور نیول شوې ده. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان یې په تیرو دریو ورځو کې د لخګرګاو نږدې سیمو څخه نیولې دي. زواک زیاته کړه د دوی اکثر وی په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. په لخګرګاه کې په دې وروستیو دوه اونیو کې چورې کې بریدونه زور اخیستی دی چې د پولیسو په ګډون د ملي امنیت څلور کسان هم پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. که څه هم دغه بریدونو پړه چا په غاړه نه ده اخیستی خو زواک وایي دا کار طالبانو کړی. د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو ښارونو کې مشهور زیارتونه او درګاوې وتړلې. په پاکستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 302 ته رسیدلې. د دې هیواد حکومت همدارس موزیمونه د تاریخي کیندونو ځایونه او نورې سیمې چې سیلانیانو ته په زړه پورې وي یا ورتلل بندې کړې دي. د پاکستان حکومت پرون د مارچ 14 وویل چې دوه وګړي چې یو له متحده عربي اماراتو او بل هم سعودي ورستانه شوي د کورونا په وایروس مړه شول. په پاکستان کې ښوونځي هم تړل شوي دي. په دې هیواد کې د کورونا وایروس د رپورټونو پر بنسټ لومړی هغه کسانو وروړی دی چې ایران ته د زیارت لپاره تللی او بیا پاکستان ته ستانه شوی وو. او د روسیې د څېړنو ادارې د مسکو څنګه په خوانې مشر د رشوت اخستو په جرم په 12 کال باندې محکوم شو. د مسکو قار محکمې د چهارشنبې پورس الکساندر دیمانوف $1 میلیون رشوت اخستو په جرم محکوم کړ. نو وړي دا پیسې د جنایي جرمونو له یوې لویې ډلې ترلاسه کړې وي او په بدل کې د ډلې یو کس له حبسه آزاد کړو. محکمې له خغلی دریانوف نه د جنرالۍ رتبه وطن ته د خدمت نښان هم اخیستې ده. د هغه دوه همکاران هم پلس او سوار لس کال زندان محکوم شول. ډیو په منځنۍ سپا 12.9 او د اف ام په 0.15 سپا په رانه غږ اوریدل شي. زه امید زهیر مل په روانه خبرونه کې ساسي کور به توپ کوم. په راتلونکو موضوعاتو کې به واوري. اور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي موازی حکومتونه به د افغانستان خلک زیان من کړي او دا د سیاسي کړکیج د حل لپاره د باید افغان رهبران ملي والی تلمړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې بیا عبدالله ته نږدې کسان وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیل زاده او عبدالله تیر ورځ د سیاسي تفاهم په اړه خبرې کړي دي. دا به هم واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 8 ساعتونو کې د کورونا هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې.
تر مرز اسلام قلعه دستگاه حرارت سنج نصب شد که هدف از این است که هموطنان ما که داخل میشن درجه دما یا حرارت بدنشان توسط کمره مخصوص و سنسرهایی که داره سنجیده میشه.
دا به هم واوري چې د چین په هوایی په هوبی ولایت کې د تیر کال دسمبر راورسه د لومړي ځل لپاره یو داسې ورځ تیره شوه چې تازه پکې څوک په کورونا وایرس نه دی اخته شوی. او د خبرونې په دوایمه نیمه کې به مخکښ خزي ونې خبرونه درته خبره شي. ملتیا مې وکړي. کولای شئ زموږ غږ زموږ پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه واوري. ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ اترس دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي موازی حکومتونه به د افغانستان خلک زیانمن کړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا برخې لپاره سرپرست مرسیال الیز ویلز ویلي افغان رهبران باید ملي یووالي ته لومړیتوب ورکړي او سیاسي کړکیج ته حل کړي. له دې سره په خوا کې د عبدالله ټیم ته نږدې کسان وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او عبدالله تیر ورځ سره کتلي او د سیاسي تفاهم یا جوړجاړي په اړه سره خبرې کړي دي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي او سره په سټوډیو کې راغلي.
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته امریکا یو ځل بیا ټینګار کوي چې افغان رهبران یعنی ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالي عبدالله دي سره تفاهم ته ورسیږي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اسیا برخې سرپرست مرستیالي الیس ویلز نه په حواله د هغوی په ټویټر پانه لیکل سوي موازی حکومتونه د افغانستان خلکو ته زیان رسوي، افغان رهبران باید یووالی وساتي او د حکومت پر سر رامنځته سوی کړکیچ باید پای ته ورسوي. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر پانه لیکلي وسی وخت دی چې افغانان باید سره جوړجاړی وکړي، خپل منځي اختلافات د حل او هغه سیاسي کړکیچ د انتخاباتو د دوه تحلیف غونډو لامل رامنځته سوی لري کړی سي. زلمی خلیزاد لیکلي دغه سیاسي کړکیچ چې په د افغانانو امنیت ته زیان ورسوي او افغان سیاستوال دې د کرونا وایروس جدي ونیسي او د خلکو ځوان ته د لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنس د سیاسي تفاهم په هدف منځګړی توپ پایل کړای دی. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي حاجي دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته راستون سوی او تیر ورځ له عبدالله سره خبرې کړې دي.
مخکې چې خبرې شوې په خبرو کې عبدالله نه د پدې صاحب چې اوس دا جنجال کړکې چې حل شو دا دی سولې سره ساتي ډاکټر اشرف غنی رئیس مشر وی خو ډاکټر صاحب عبدالله خپل ممبرو د حفاظت لپاره یو څه ضرورت لري. د تمامیا تاسو هغه دا وخت چې یا نړیوال اطمینان یا د دې اطمینان چې د ملګرین په نظام کې وي خو د ټولنیز کې باید داسې کار ونیسي چې اختیارات ترې واخیستل شي یا خپل سری وشي. نو زه یقین لرم چې دغه خبرې به نتیجه ترلاسه کړي.
هغه موکړه په دې اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست نظر هم لرو، خو دوی تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي استازو او چارواکو لوري ته محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنز د جوړجاړي ټینګار سوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان سوی، خو انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله د پایلې نه مني او وایي د پاک رایې له مخې ټاکنې ګټلي او ځان یې ولسمشر اعلان کړ.
مننه. اوریدل مو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د موازی حکومتونو د افغانستان لپاره نه منونکي بلل، یو ویل چې خلکو ته زیان رسوي. تر خوا یې عبدالله عبدالله ته نږدې کسان وایي چې د سیاسي تفاهم لپاره خلیلزاد د عبدالله سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي د ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې خبرې اترې وشي. په دې اړه زموږ همکار فیروزه عزیزي د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی سره مرکه کړې ده.
مهمه خبره ده، مهمه پوښتنه ده. خو پرابلم دا ده چې موږ افغانان هغه پرکټس او اخلاق د دیموکراسي باندې د شدید پخشیوي پکې نه یو. نو ځکه موږ ته کفر ځان ما ځان کاندید کړی اوسي او زه کامیاب نه شم او هغه کرسۍ ته چې لازم ده ونه رسېږم، او بیا لکه تېرو 5 کلو دوره کې چې د وحدت ملي په نامو باندې ستش په نامو حکومت جوړ شي او بیا کرسۍ داخل و خارج د مملکت تقسیم شوه 50-50 د دواړو ترمنځ، او دوی یو بخش خصوصا شخصي مقررګانې شخصي ګټګټې منافع د استفادې د تګ و راتګ د ظاهري د دنیا باندې چکر وهل په استفادې د بودیجې د دولت دندې ملت د غوښونه د خوند ورکړی دی، او هیڅ وخت په هیڅ لاره باندې جوړښت ته سر نه دي تر څو دوی ته سهم ورنه کړی شي او برخه ورنه کړی شي او دوی په مفت کې دا برخه ترلاسه نه کړي، دا نه جوړیږي. نو په دې لحاظ دیموکراسي خو هغه وي، آداب هغه وي چې کمیسیون د انتخاباتو یا شکایاتو یا مرضی مربوطه اعلان وکړ، نتایج اعلان شول، ابل پاتېږي، ابل ته تبریکی ورکوي چې مبارک دشا تخلب هم وڅېړل شو، هر څه وڅېړل شو، اوس پاکې شوې، زه کوم څه شی پکې نه لرم، آئنده کولی ته به بیا په جامعه کې ګورو. دا اهداف دلته نشته، وایي راکه دا تقلبي دي چې هر څه راته وایي چې پاک دي، چې د بلې دنیا نه ورته نفر راولي چې ویش میری تر څو یې دته هغه شخصي ګټو په مناسب باندې مقام او موقف نی ورکړ شوی دی، خبره نه مانی. هغه دا چې وضع ټپ باندې ولاړه ده، نه سوله مخکې ځي، نه ترقي کېږي او نه خلک راځي.
د تاسو له نظره که چیرې دغه دواړه لوري جوړجاړی ونه کا، څه فکر کوئ په ټولنه کې څه ډول ستونزې را مخکېدای شي که لنډو کې راته ووایي؟
جوړجاړی خو تاسو معنا دا ده، جوړجاړی ما تاسو وویل چې دوی ته په دې معنا ده چې راکه برخه او دا انتخابات شوي دي. که دا ونه شي وضع د مملکت د امنیتي اقتصادي فرهنګي پیشرفت د هر څه لحاظه نه مخربېږي، او جهان او منطقه کې د افغان ملت او حکومت حیثیت د پښو لاندې کېږي.
تاسو څه فکر کوئ دا اوس چې کوم منځګړیتوب کېږي د افغان سیاستوال له لوري هغه سیاستوال چې مخکښ دي، همدارنګه نړیوال هم غواړي په یو ډول باندې دوی تفاهم ته سر ورسیږي، ټینګار یې تلم دادی، خصوصا په دې وروستیو ورځو کې دوی په تاکید سره وایي چې هم ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دې سره تفاهم وکړه، د دوی دغه منځګړیتوب به نتیجه ولري؟
نو دا منځګړیتوب که نتیجه ونه لري، خبره خو یو وا اشرف غنی په قسم په ورځ کې وویل چې دا ول به یوازې ما ول نه دي، دا د ملت ول دي، دا به انحصار نه وي، دا به یکتازي نه وي، ټول خواوې به په دې کې شامل دي، که چا وړي دي که نه دي وړي، مملکت به یو ځای کشتۍ به ماته پر مخ وړو، دنیاوال یا خلیلزاد یا امریکا یا بل یا بل، په دې باید پوه شي چې دغه رئیس جمهور چې ویوړه تبریکي ورکړل شوه د څه وویلې، نو پلانې څه شی دی، مچه څه شی دی، وخت چې مچه انساني او بل ته ځای ورکوي پکې بیا نو جوړجاړی څه شته وایي؟ جوړجاړی ما ته څه وویلې چې هغه چا چې نه دی وړی د هغوی دپاره دغه ده چې راکه څوکۍ دننه وزارتو کې دغه 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 سفارتو کې دغه دغه دغه، په دې ډول جوړښت هیڅ وخت امکان نه لري چې وشي.
ودیر صافی و چې د سیاسي جوړجاړي په اړه باندې غږېد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولانی می هم یادونه وکړه چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیر سلیرو ساعتونو کې د کورونا هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. رحمت الله افغان د خاغلی معیار د نن ورځې خبری کانفرنس تعقیب کړی دی او ټول هغه موضوعات په خپل رپورت کې رانغاړلی دي چې خاغلی معیار ورته اشاره کړې ده. اوس سره په سټوډیو کې افغان صاحب، مهرباني د خاغلی معیار د خبرو مهم ټکي نن څو.
مننه. دا چې کورونا وایرس په افغانستان کې په مهمه موضوع بدل شوی دی، نو دا نو د امیر روغتیا وزارت چارواکي وخت نه وخت په دې اړه باندې مطبوعاتي غونډه ورکوي چې نن سهار هم د امیر روغتیا وزارت ویان مطبوعاتي غونډه درلودله. دوی ویل چې په تیر اته سل یو ساعتونو کې هیڅ د کورونا مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. دوی ویل چې له 340 مشکوکو پیښو څخه 314 منفي او 15 هم تر څېړنو لاندې دی، یوازې 22 مثبت پیښې رامنځته شوې دي. د امیر روغتیا وزارت ویان ما یارول چې اسلام کلا په بندر کې داسې د حرارت و درجه نصب کړي د چله مخې په اتوماتیک ډول هغه څوک چې افغانستان ته داخليږي د بدن د حرارت درجه هم درنګ دي د تبه درجه معلومی چې د کورونا وایروس اخته ده او کنه. د خغلی معیار وویل
در ولایت هرات در مرز اسلام کلا دزګای حرارت سنج نصب شد کې هدف از ای است کې همتنای مو کې داخل میشن درجه دما یا حرارت بدنشان توسط کمره مخصوص و سنسرهایی که داره سنجیده میشه که کمک میکنه به ما که بتونیم تعداد زیادی از هموطنای ما را زبان که داخل میشن سکن شون، حتی تب درجه حرارت خفیف که بالاتر از 37.2 خطان باشه او را هم تشخیص کرده میتونه، یعنی مایل فیبر هم تشخیص کرده میتونه.
افغان صاحب، خغلی معیار یو شمیر مسائلو ته نور اشاره وکړه، د ناسمو خبرونو او شایعاتو په اړه باندې ویل، همدارنګه د غور پاسابند ولسوالۍ ته چې څلور تنه پکې مړ شوي هغوی ته اشاره وکړه.
بله، خو داسې راپورونه ورکړل شوي چې د غور په پاسابند ولسوالۍ کې چېرته چې هلته د طالبانو حاکمیت ته هلته یو شمیر کسان په مشکوکې ناروغۍ مړه دي. البته دغه کسان داسې ویل کېږي چې له ایران راستانه شوي. وحید معیار دغه خبرې مطلق رد کړې، ویل چې دغه کسان که مړه شوي په کېدای شي په بل ناروغۍ مړه شوي، بلکې د کورونا وایروس د ناروغۍ له امله نه دي مړه شوي. همدارنګه د یادونه وکړه چې په هرات ولایت کې او په مزار شریف کې د کورونا وایروس د تشخیص لپاره دوه لابراتوارونه په ممکن یا نن یا سبا هم په کار پیل وکړي. البته په هرات ولایت کې په مزار شریف کې به د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا تصدیق نه وروسته دا په کار پیل کړي چې دا د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره یو خزیر.
ډیره زیاته مننه رحمت افغانو چې د عامه روغتیا وزارت د مسؤلو چارواکو د نویو څرګندونو په اړه یې جزئیات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اقتصادي خبرونه خاطر پردیس چمتو کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای سره لدی چې د کورونا وایروس لامل د کابل او پکینګ ترمنځ په پروازونو کې محدودیت راغلی او یو شمیر سوداګر اندیښمن کړي دي، خو اوس هم په ونې کې درې تجارتي پروازونه کیږي. د دې خونې د اړیکو مسول جان قانوی د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه پروازونه کې هر ځل شاوخوا شل تنه جلغوزه او نورې وچې میوې چین ته صادرېږي. هغه وای سره لدی چې د کورونا وایروس په اړه اندېښنې شته، خو دواړو هیوادونو ورته جدي تدابیر نیولي. د کابل او پکینګ د پروازونو ترڅنګ هند هم تیرو دو ورځو کې افغانستان ته په خپلو پروازونو کې محدودیت راوستای. د سوداګری خونی چارواکي وی په داسې حال کې چې هندستان خپل ملکی پروازونه بند کړي، خو په سوداګری راکړه ورکړه کې ځنډ نه دی رامنځته شوی. د دې خونی د چارواکو په خبره دواړه هیوادونه په برېښنایي ډول کولای شي خپل سوداګری چارې پر مخ بوزي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پکتیا ولایت کې د 2046 هجري به میولرونکو نویو بڼونو د جوړولو د چارو پیل خبر ورکړ. د دې وزارت بیان اکبر رسمي د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د 2046 چریبه میولرونکو نوي بڼونه او 40 چریبه متراکم بڼونو د جوړولو چاري پیل شوې. دغه پروژه د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداري ملي پروژې یا NHLP په همکاري ترسره کیږي. خغل رسمي وی په دغه جوړیدونکو بڼونو کې د مڼې، زردالو، شفتالو، الوچي او چارمغز بڼونه شامل دي او نن په شاهزاده سره کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني شل پوله، یو ایرو دو اتیا افغانی 50 پوله، یو انګلیسی پاوند دو اتیا افغانی 50 پوله، یو سودریال 19 افغانی 50 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانی 15 پیته پوله، زر هندی روپی 0 افغانی او زر پاکستانی روپی 400 اتیا افغانی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د چین په هوبی ولایت کې د تیر کال دسمبر څخه راورسېد د لومړي ځل لپاره یو داسې ورستیره شو چې تازه پکې څوک په کورونا وایرس نه دښته شوی. هوبی هغه ولایت دی چې ویل کېږي کورونا وایرس پکې پیدا او له هغه ځای نورو سیمو ته خپور شو. په همدې حال کې د روغتیا نړیوالې ادارې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ سپارښتنې کړي دي. اسمت ساروانی جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس له کورونا وایرس یا کووید 19 سره د مبارزې لپاره د ټولو خواوو پر همکارۍ ټینګار وکړ. ډاکټر تدروس ادنم ګبریسس وویل چې دا وایرس د بشریت دښمن د دا هم وویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیوادونه باید ناروغان او هغه کسان چې د ناروغۍ شک پرې کیږي سره جلا کړي او هغه کسان ومومي چې له ناروغانو سره تماس نیولی دی. د کورونا وایرس د لا زیات خپرېدا د مخنیوي لپاره د غونډو، سپورتي مسابقو، کنسرتونو او لاریونونو او نورو راټولېدنو د لغوه کېدو په شان اقدامات ګټور وبلل او ویل چې دا ډول کارونه پر روغتیایي او طبي خدماتو فشار کموي. د په عین حال کې وویل چې د مشکوکو او ناروغو کسانو او همداراز د هغو کسانو چې له ناروغانو سره تماس نیولی دی جلا کول او معاینه ضروري ده او وی ویل چې که دا کار ونه شي کرونا به بیا سرایت وکړي. د هغو کسانو قرنټین کول یا تجریدول چې په کرونا وایرس ولخته کسانو سره په تماس کې ول او لدې سره په یو وخت په جلا ځای کې د ناروغ درملنه تر ډیره د کرونا وایرس د خپرېدا مخه نیسي او حتی د ناروغي یو مخ لمنځه وړي. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه یو ور بیا سپارښتنه وکړه چې په وایرسو د هر اخته کس له نورو خلکو بیلول، ټیسټ او درملنه او د هغو کسانو موندل چې له دغه ناروغ سره په تماس کې وو باید له کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د اقداماتو اساس وي. په همدې حال کې چین نن پنځشنبه اعلان وکړ چې په هوبی ولایت کې، یعنی هغه ځای چې کرونا وایرس ورڅخه نورو سیمو ته خپاره شول، پرون حتی یو تن هم تازه په کرونا اخته نه شو. د چهارشنبه په ورځ په دغه ولایت کې چې نږدې 5 میلیونه نفوس لري یوازې یو تن په کرونا اخته شوی و. خو په نورو هیوادونو کې کرونا لا هم په سرعت خپریږي. اوس په درسته نړۍ کې 2,11,000 تنه په دې وایرسو اخته شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د روغتیا د سلامتۍ د ملي ادارې د وقایوي ناروغیو د مرکز له معلوماتو سره سم کرونا وایرس د انسان د تنفس له لارې له ناروغ څخه سالم انسان ته سرایت کوي. په لومړیو پړاوونو کې ممکن وایرس تشخیص نشي، نو په کار ده چې که څوک په ځان کې نښې وویني له نورو سره له نږدې ناستې پاستې ډډه وکړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
که لیوی خوا د چین په هوبی ولایت کې د تیر کال دسمبر بیا د لوبلی ځل لپاره په یو ورځ کې د کرونا هیڅ تازه پیښ نه ده ثبت شوې. په افغانستان کې هم مسؤلان وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې هم د کرونا مثبته پیښه نه لري، خو اندېښنه د هغه کډوالو په اړه ده چې له ایران راستنی شي. له ایران څخه تازه راستنه شوي افغان کډوال وایي چې د کرونا وایرس د خپرېدو او د دې اوازې له ویرې چې په دې وایرس اخته افغان کډوالو ته زهري مواد پیچکاري کیږي خپل هیواد ته راستنه کیږي. دا کډوال دا کوي چې په ایران کې په کرونا اخته افغان کډوالو ته روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی ده. هوا هم دا اوس را سره په سټوډیو کې ده. تورمان صاحب مهرباني.
له اسلام کلب اندر څخه د ازادي رادیو خبريال وای روغتيي مسولین د طبي معلومولو د الیپ وسیله په کورونا وایروس اخته کسان تشخیصوي. په ایران کې په افغان کډوالو کې د کورونا وایروس خپرېدو دوی ډیر ویرولي او په چټکۍ سره په یو بیساري ډول له هغه هیواد نه افغانستان ته رسنی کی. په کورونا وایروس اخته افغان کډوالو ته د زهري موادو پیچکاری کول او ورته د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول نه وړاندې کول ایران څخه د دوی د رسنېدو دوه عمده لاملونه دي.
دمه دا واشات انداخت مثلا می کوشش دی بیسته ما خود من سردار گیر دی مسته نتونم کی پر خاطر دولت ایران بیفتی می کوشش.
چیزی که ما مجبور کرد مسئله کرونا بود، از ترس جان خود، از ترس زندگی و از ترس ناموس و زندگی خود فرار کردیم.
بعد میدین صفخانی چیزی نداشتی یا آمپول میزد مردم زنده بود میکردن میزدن مردم میبردن قرنطینه برای
دا اداوی داسې محل سرګندېږي چې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ماموسی زیور هرات ته په خپل سفر کې په کورونا وایروس د اخته افغان کډوالو د نه قرنطین کولو په برخه کې ایران د نړیوالو قوانینو په نقضولو تورن کړی و. تر اوسه پرې په هرات ولایت کې په کورونا وایروس د اخته کسانو 14 مثبت پیښې ثبت شوي چې دا کسان ټول له ایران څخه راستانه شوي دي. د هرات ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس جاوید نادم په دې اړه وایي
از ابتدای یود تا دیروز اضافه تر از 90 هزار
دی وی د خود میاشتې له لومړی نیټې څخه تر پرونه پورې له نوی ضرورت افغان کډوال او په 19 ډول د شنبه لورځ څخه تر پرونه پورې 4,955 کسان د هرات له لارې له ایران څخه راستانه شوي دي. که څه هم په اسلام کلا بندر کې د طبي معلوماتو کمپیوټر دزګان شوی ده، خو د چهارشنبه په ورځ اکثره کسانو تر سره مرلاندې په ورځ تیر کړه او د روغتیايي مسؤلینو په وینا د طب معلومولو دا یو کمپیوټري آله بسنه نه کوي. په اسلام کلا بندر کې روغتیايي مسؤل نور احمد محمدي د تشکیلاتو او روغتیايي امکاناتو زیاتول د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې مهمه اړتیاوي کړي. په ورځنی ډول لسو تر 15,000 پورې کسان د کورونا وایروس له ویرې له ایران څخه د اسلام کرا بندر له لارې افغانستان ته راستنیږي. که څه هم موږ لازم آسان چاوي لرو، خو بیا هم له ستونزو سره مخ یو، خو که امکانات مو ډیر شي دا ښه ده. له ایران څخه د افغان کډوالو د سیلونو پر استنیدو سره دا ویره موجوده ده چې په افغانستان کې هم دغه وایروس پراختیا پیدا کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف هرات ولایت ته 400 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده. تازه په دغه ولایت کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د درملنې لپاره د یو سل بستریز روغتون د جوړولو چارې هم پیل شوې دي. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دا روغتون به تر 20 ورځو پورې جوړ شي.
مننه ترمان سے په هرات ولایت کې د مرستو پاړه باندې هم یو اندېښنه و چې کومې پیسې هلت لیک ډول کیږي دا په خپل وخت باندې نه رسیږي. اما د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د تخبرګون خود او جواب ورته ورکړي چې پیسې دلته په خپل وخت انتقالېږي. دغه اندېښنې اوس په بشپړ ډول باندې رفع شوې.
بله، تر اوسه پرې چې موږ خبریال د اغیزې نه کوم راپورونه لري، لا هم له خلکو سره دغه اندېښنې موجودې دي. دغه بله اندېښنه بله دا هم ده چې چارواکو ویلي چې تر 20 ورځو پورې به دغه روغتون جوړ شي، ولې خلک اندېښنه لري، فکر نه کوي چې تر 20 ورځو پورې دغه روغتون چارې بشپړې شي او که بشپړېږي هم په 20 ورځو کې. دوی وایي چې د روغتون به یو داسې روغتون وي چې هغه ډول چې معیاري د کورونا وایروس د اخته کسانو درملنې لپاره وي، شاید چې په هغه ډول نه وي چې په چټک کیسره او په بیړه باندې جوړ
شي. افغانستان حکومت دام ویل چې لابراتوار نن یا سبا په هرات ولایت کې شاید خپل کار پیل کړي چې په دې سره به د تشخیص مرحله آسانه شي او د سمپل چې کابل ته راغلي کې نور به بیان را لګول کی. څومره به چې بل تاسو خلکو سره خبري کړي دي موږ د خبريال سره دا به دې ته زمينه برابر کړي چې خلکو د پاره وهيله پیدا شي چې پر زر تشخیص شي او د سونزه حد اقل چې اوس دومره لوړ درټیټ شي.
ډیر څه دغه اوس چې موږ خبري تاسو وکړي او دا مې هم ویل پر اپور کې چې هلته ډیر کسان پرونه هم ورځ تر سره مرلاندې تیر کړي او دوی وایي چې هغه د طبي معلوماتو هغه کمپیوټري آله چې دا دای وده بسنه نه کوي. نو زه فکر کوم چې په دې ډول کالته روغتیايي امکانات زیاتېږي دا به هغه د خلکو اندېښنې هلته تر ډیره پرې راکمي.
ډیره زیاته مننه اجمل تورمانو چې د هرات ولایت اړوندې د افغان کډوالو د راستنېدو او تر خواهی هلته د نویو خدماتو د وړاندې کولو بشپړ جزئیات وړاندې کړل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وې پاڼه هم لوستل شي. ادرس مو ازادي رادیو ټکه اورګ یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ په دغه ادرس باندې زموږ خبرونه لدی سربیره پرانه باندې هم اوریدل شي. په کابل کې د غرمی نږدې 12:30 بجې شوې او زل بیا هم د مهمو خبرونو سره ټکو ته تاسو راوړم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي موازی حکومت د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکې نه دی او خلکو ته زیان رسوي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 8 ساعتونو کې د کورونا وایرس هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فارخوندې قتل د افغان خوځو د حقوقي او ټولنیز کمزوري وضعیت خواشینونکی سمبول دی. د هلمند والی ویانو مرزواک ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند ملي امنیت لخوا یو لستنه په لخرګا کې د هدفي وژنو په تور نیول شوې دي. د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو خارونو کې مشهور زیارتونه او درگاوي وټړلې او د روسیې د چړنو ادارې د مسکو څنګه یې په خوانې مشر د رشوت اخستو په جرم په 12 کال باندې محکوم کړ. د خبرونه پاتې برخه مخکخه خځې خبرونه ته ځانګړې شوی علامه ملش
مخکخه خځې.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ د دیونی خبرونه ته د مخکخه خځې خبرونه ته خرغلاست. ز واګما جبر خل د خبرونه کې لا تاس سره یم ل خپل میلمنی سره اغلی وردک خبرونه ته خرغلاست.
ډیر مننه ز خپل سلامونه تاس ته او د تاس د خبرونه کو وطنوالو ته وړاندې کوم.
ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو ومنلا او خبرونه ته راغلی. غواړو چې په سر کې خپل ل تاس نه اغلی ورد دا کستاسی په خله تعریف شی وی پیژنو هرڅ ډیر
ډیر مننه. زه د افغانستان ټولو خويندو مایندو با عزت میرمنو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې دوی د مارچ د میاشتې چې اتم د مارچ د خزو د پیوستون نړیوال ورځ و په دې میاشت کې چې موږ د خزو د میاشتې په نامه یاد کړه ښه ژوند ولري او ښه لاسته راوړنې ولري او ښه موفقیتونه په خپل ژوند کې دوی ترلاسه کړي وي او زه خپلې نیکې هیلې مبارکۍ دوی ټولو ته وړاندې کوم.
مننه. اغلی وردک که په سر کې راته دا ووایاست چې زده کړې مو له کوم ځای نه پیل کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې که اوس هم ادامه لري او د هغې تر څنګ د خپل فعالیتونو کراته وایست.
ډیر مننه. ما خپل زده کړې د محمود هوتکی په مکتب کې د ابتدایي سطحه پیل کړې او ډیره جالبه خبر دا ده چې د ما پلارګنۍ یعنی د ما د پلار خپلوان چې په وردګو کې ژوند کړ د نجونو د تعلیم او د تحصیل طرفدار خلک نه وو او لږ تعصب موجود و نو د ما مور زه په پټه خدای دې دوی مغفرت کړي په پټه په مکتب کې شامل کړم او بل ورځ چې د ما بابا کابل ته راغی او زه د دفتن د مکتب په کالای کې ولیدم لانی که مرغه چې دای ډیر خوشاله شو او زه په کې کې ونیوم او ما مرته ډاډ ورکړ چې دا کار د چې په پټه کړای د خصامه ده چې د غوکلی خلک د تاریخ فکر دی مګر موږ نه یو. زه ډیر خوشاله شوم بده نه مننه وکړه او بیا ما په د زرغونې پولیس که خپل زده کړې د لیسې په سطحه پای ته ورسولې او د کانکور د امتحان په پایله کې زه د ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. د ریاضیاتو بخش په ریاضیاتو بخش کې مې تحصیل وکړ.
بله.
او د لیسانس په درجه د ساینس پوهنځي نه فارغ شوم او د ماستری زده کړې مې په روسه کال د پانتون کابل پانتون کې د جندر او د ښځو د مطالعاتو برخه کې مې اخلاص کړې او ماستری مې واخیسته.
بله.
او بیا مې 15 کاله د ریاضیاتو په برخه کې د مریم پلیسا کې درس ورکړ، تدریس مې وکړ او د خپل احمد جاوید په ښوونځي کې د لیسې په سطحه نجونو والکانو ته مې درس ورکړ کړو د ریاضیاتو د ډپارټمنټ د عمر په صفات مې څو کال کار کړی. پس دغه نه د سیف د چلډرن سره یو د ماشومانو نه د ملاتړ بین المللي مسته کې ما د رضاکار په صفت پس د وخت کار کړ په سا کې چې موږ ژوند کړ په قصبه کې هغو بیا د ما نه درخواست وکړ چې په رسمي توګه که د موږ سره کار وکړي. بیا ما یولس ساله د ماشومانو نه د ملاتړ په مسته کې د ماشومانو د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړی او یو کال مې د USAID سره هغه هم د معارف په برخه کې د دوی سره مصروف شوم په کار کې د دوی سره مې کار کړی او بیا د یو شفاف انټرویو د طریقه د رئیس جمهور اشرف غنی سره چې انټرویو مې درلوده او مې کړی شوی چې کامیاب شم او راشم دلته کار پیل کړم. د دې تر څنګ هغه کارونه چې ما په کور کې کړي هغه پوغ دوره کې چې موږ په کور کې کېناستو او موږ نه شوای کړی چې د کور نه بیرون ووزو د طالبان په وخت کې ما جونو تا د خیاطی زده کړه ورکوله چې دوی کار وکړي او حلاله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي او نجونې مې باسواده کړې ډېر صنفونه د ماشومانو نجونو چې د اول صنف او دوهم صنف ته باید دوی شامل شوي وای. ښوونځي ته او زمینه مساعده نه وه دوی ته مې درسونه ورکول په پټه په خپل کور کې او دغه فعالیتونه مې درلودل. د دې تر څنګ مې تقریبا لاس کوله ما وکړای شوای چې د خیاطی د طریقه او د دغه کورسونو د طریقه خپل اولادو ته حلاله روزی پیدا کړم او کار وکړم او ټولنه ته خدمت وکړم.
بله ډیر ښه. خوشو چې ستاسو نه مو بیا هم دغه غوښتنه وکړه چې تاسو یو ځل بیا موږ ته اغلی سپوږمۍ ورده کړو پیژنې او خوشاله شول په دې باندې. اغلی ورده د سید ټوکی په بڼه درته وایم موږ چې څومره رهبران خزی دلته رامیل مکړی دی مخکخه خزی دوی ټوله در ریاضی استادانه وي د پ ریاضی کې څه چل دی چې دا ټوله ریاضی استادانه بیانو مخکخه چی او لوړ پوړو ته ورسیږي.
په دې خبر کې خو بچال دا وی چې د ریاضیاتو برخه کې زیاتره ممتاز شاګردان نیول کېدل هغه لوړه نمره ریاضیاتو ته ورکول کېږي. کله چې ازموینه هم ته اخیستل کېږي نو هغه لوړه ترینه نمره چا چې اخیستي وي هغه د ریاضیاتو برخې ته ورکول کېږي. او فکر کړم چې هغه څوک چې ریاضیات خوښوي ډېر لوړ فکر هم لري او ډېر وسیع فکر لري. یعنی په ډېره یوه وړه طبقه د خلکو هم هغه نه کړي فوکس نه کړي نو هغې لوړ وي د اهداف یې په ژوند کې لوړ وي فکر کوم دلیل به یې همدغه وي.
بله بله ډېره زیاته مننه اغلې وردک زموږ اورېدونکي په کرښه دي دوی به هم را واخلو چې دوی له تاسې نه څه پوښتنې لري. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی نوم راته ووایاست د کوم ځینه مو اړیکه نیولی؟
سعید د زابل ولایت خبره کوم.
اها مهرباني وکړئ.
زلم نرمن وردک دا پښتنه کوم تاسو د طالبانو د راتګ دی د طالبانو د ګډون د حکومت سره ډېر سخت راس ولی لري دا خو مسلمانان دي عالمان پکې شي دي ښځو ته احترام لري د ښځو حق او حقوق چې خدای او د خدای تعالی پیغمبر او قران ور کړی دي هغه باندې قانوني دي هغه څه څو نه فعلاندي کولای که چیرې هغه څه فعلاندي چې علما ورته دري افغانان ورته دري دي ولې دا سخت راس لري د طالبانو راتګ ولې دا خدای حقوق ور کړی چې قران او حدیث او پیغمبر ور کړی دي او لاغه ورو خاطر به شول نو حقوق هم نه غواړي چې له قران او حدیث او پیغمبر له حقوق ما شي وای نو حقوق مستند نه غواړي نو فند کوم مسلمانان نه فند دي مسلمانان کې څل کې ژوندۍ کې مسلمان یو د ژوندۍ کې پرونه مسلمانان دي کې ځان مسلمانان دي الحمد.
ستاسی پختنه مو واخیستله اغلی وردک به ستاسی پختنی ته جواب وای مهرباني وکئ اغلی وردک.
ډیره مننه کوم د محترم ورور نه د زابل ولایت نه واقعا د خبر پرېختیا چې دوی مسلمانان دي مګر هغه یو دلیل چې اوس خزه ډیره ته ورېدلې او خزه ډیره حساسیت کوي هغه د دې چې هغه لومړی مرتبه چې اگر لمړی ځل چې طالبان راغلل دغه طالبان و چې جونې ټول په کور کې نه ولې زه خون کې وم په یو خوانځي کې مې درس ورکاوه او د ما زکون کې جونې وې مالکان او په اسلام کې ویل شوی چې علم په نارینه او ښځه په دواړو فرض دی.
بله،
مګر هغه وخت دوی دغه فرض تر پښو لاندې کړ، ټولې کور کې نولې. نو هغه خاطرې تر اوسه د خلکو د ذهن نه دي وتلي، او هغه ویره د دوی سره ده. ګر چې د طالبانو خبریال ما په خپلو غوږو واورېدل، و مې لیدل د تلویزیون د لیارې چې ویل چې موږ د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړې او د کار حق ورکوو ښځو ته. دا خبر ما ته د منلو وړ په دونه ده چې دغه حق موږ ته خدای کړی، او موږ دغه حق د بندګانو نه نه غواړو. دغه حق چې خدای موږ ته کړی دا باید تأمین شي. دوی د دغه خبر نه کړي چې موږ دغه حق دوی ته ورکوو. نو اول په سر کې دغه کلمه که مثلا د موږ رئیس جمهور اشرف غنی هم دا خبر وکړي او که طالب هم دا خبر وکړي، دغه د خبرې دغه طرز یې سم نه دی، غلط دی. دغه حق موږ ته خدای کړی او د موږ دین اسلام حق کړی چې موږ باید دا کړه وکړو، او د مساوات او حق چې انسانان ټول یو شان دي د اسلام په دین کې، د اسلام دین د مساوات او دین دی. په هیڅ ځای کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ توپیر نه دی شوی. دوی غلط تعبیر ترې کړي، تنها طالبان نه بلکې ډېر نور نارینه هم شته چې په ټولنه کې ژوند کړي، د دغو اسلامي احکامو نه غلط تعبیرات کېږي او ښځه په آشیه کې پریښودل کېږي او د دې حق ته پښو لاندې کېږي. نو صرف د ښځو سره دغه ویره ده، نوره کومه ویره نشته. هغه خاطرات چې د پخوا پاتې دي تر اوسه د ذهنونو نه نه دي وتلي، بل کوم مشکل نشته.
بله، ډېر ښه. اغلې وردک، اوریدونکي ډېر دي خو را به شو خپلې یوې پوښتنې ته چې دا بیا هم ستاسې په ژوند پورې تړاو لري. تاسې چې کله د سیاست ډګر ته راووتئ، تاسې مخکې خپلو خبرو کې ویلي چې ستاسې زده کړه په سر کې د کورنۍ نه پټه وه، البته د کورنۍ له لرو غړو نه. نو څنګه تاسې ته د سیاست په ډګر کې ستونزې نه وي؟
نه، له نیکه مرغه نه. په څه چې دغه موده کې چې ما کار وکړ، نو ټول خو ویني چې په یوه کورنۍ کې څومره ښځه کولای شي چې د نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي او مټ یې وګرځي، او څومره کولای شي چې کورنۍ د کامیابۍ او د مفاهیمونو لور ته بوزي او خپل اولادو ته نیکه تربیه ورکړي. نو دوی ولیدل چې کله چې ښځه په کورم کېناول شوې، ډېر زیات نارینه بیکاره شول او دوی نشوای کولای چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. دوی ولیدل چې ما څومره په خپلو هغو کارونو چې د کور په چوکاټ کې مې کړل، مثلا ځان مې حتی په خطر کې اچولی و، مګر ما د خپل هغه چا سره چې ژوند مې شریکه مخته وړ څومره مې کومک وکړ، او څومره مې وغوښتل چې ما اولادونه به سواده پاتې نشي، بلکې دوی د سواد زده کړه وکړي، مکتب ولوني، فاکولتا ولوني. نو دغه خبرې، دغه موفقیتونه چې په ژوند کې ما درلودل او سوهان مې کړی و، زحمت کشي مې ټولو ته معلومه وه، نو هیڅوک خنډ واقع نه شول. اوس هم دغه د ما حضور په دغو پوړۍ کې په حکومت کې دوی فخر پکړي. زه ډېره خوشحاله یم د ما ورونه، د ما لرې کورنۍ، د ما هغه قوم ډېر فخر کړي، او همیشه وایي چې موږ په تا ویاړو چې ته په دغو برخه کې کار کړې او ښځو ته خدمت کړې او زحمت وباسې او په صداقت کار کړې. دا تر ډېره حده خپل ښځو ته هم متوجه ده، دا خبر چې څومره دوی ځان ثابت کړي خپل قوم ته، خپلو خپلوانو ته، خپلو خلکو ته، چې په صداقت او په رښتینولۍ کار کړي او د اسلام په چوکاټ کې او خپل عنعنات او فرهنګ ته احترام کړي، د هغو چوکاټو نه چې خلکو جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې تر ډېره حده احترام ورته کېږدو. بیا په هغو صورت کې بیا مخالف نه پیدا کېږي چې مخالفت وکړي او سړي ته صد واقع شي.
بله، اغلی وردک، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویلې چې طالبان وایي موږ ښځو ته حق ورکوو، یا دا خبره ډېره نامناسبه ده. حق خدای ښځو ته ورکړی دی، هیڅوک نشي کولی چې دغه حق سلب کړي. لکه د یوه انسان د ژوندانه حق، یو څوک نشي ویلی چې زه تاته د ژوند کولو حق درکوم. هغه حق خدای ورکړی دی، مګر یو څوک چې یو څوک وژني، نو هغه د هغه په حق باندې تیری کوي، چې دا خبره باید ونه کړي. یعنې داسې باید وویل شي چې زه ستا په حق تیری نه کوم، موږ ستا حق نه نقض کوو. خو په افغانستان کې متاسفانه دغه خبره شته. تل کله چې یو خزه چیرته رسیږي نو ورونه یې پلاری دوی تل وایي چې موږ ستاسو تاملا تاړ وکړل، موږ تاسو ته دا حق درکړ چې تاسو زده کړې وکړي. او همداسېم ده که چیرته په افغاني ټولنه کې یوې خزه ته پلار ورونه دوی اجازه ورنه کړي، دا هیڅ حق هم دا خپل دغه حق نشي ترلاسه کولای چې دوی د باندې ووزي. نو ستاسو په نظر باندې که خزي او نجونې د خپل کورنۍ د پلار او ورونو ملاتړ لزانه سره ونه لري او دوی راووزي د مبارزې ډګر ته، دوی به کامیاب شي؟
نه، دا خو ډیره مهمه خبر ده او دا د دوړ طرف خبر ده که واقعا که پلار ورور او د کورنۍ ټول نارینه چې تا کاکا او ماما او نور نږدې خپلوانو پورې رسیږي که ملاتړ د ښځو نه ونه کړي، د کور په چوکاټ کې که لوڼې دي که ښځې دي مېرمنې دي ونه کړي، دوی به نشي کامیابې. مګر دا هم دو طرفه خبر ده که نجونې زنې اصول قواعد په کورنۍ کې دی هغه مراعت نه کړي، او که مور هغه حمایت چې نارینه وته چې په کور کې دی، الکان چې په کور کې دی، مثلا د غذا د په مورد کې، د کالیو په مورد کې، د نظافت په مورد کې، د هر شي په مورد کې که ور نه کړي، نو الکان هم نشي کړی چې هغه خپلو کارونو ته په سمه توګه توجه وکړي، یا سم ښوونځی ولوني یا فاکولته ولوني. یعنی دغه حمایت د دواړو طبقه ضرورت دی، د دواړو برخو ضرورت دی، هم د نارینه و ضرورت ورته شته چې حمایت وشي، هم د ښځینه و. او دا یو همکاري ده په کورنۍ کې، یو همغږي ده په کورنۍ کې، یو حمایت دی چې دواړه لوري ورته ضرورت لري. دا داسې شی نه شي کېدی چې تنها ضرورتمند نجونې وي په یوه کورنۍ کې چې باید نارینه ته حمایت وکړي او اجازه ورکړي. د اجازې تر څنګ نور حمایتونه دي چې ما مخکې درته ووایي چې مثلا د خوراک، د پوشاک، د دوی د قرطاسي تهیه کول، او د دوی د ځای تامین اول چې د درس ځای وي، یعنی په آرامه فضا کې دوی درس ولولي. دا ضرورت دواړو خواوو نه دی، نو دواړه خواوې ضرورت لري چې حمایت ترې وشي، او د حمایت پر مبنا بیا دوی کولای شي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته، خپل تعلیم ته، خپل کار ته. او قواعد هم چې دي، اصول چې دي، باید هلکان هم په نظر کې ونیسي. د یوې کورنۍ هلکان هم باید متوجه وي دو اصولو ته، او نجونې هم باید مراعات وکړي. مثلا داسې کورنۍ دي چې ډېر آزادي ولري د لباس د اغوستلو په برخه کې، او داسې کورنۍ دي چې لږ شان ډېره توجه کړي د لباس اغوستلو ته، مثلا د موبایل استفادې ته، مثلا د نوې ټکنالوژي نه استفاده کولو ته، چې دواړه طرفه باید دو ته متوجه وي او رعایت یې کړي. زه یو سفر مې درلود فاریاب ته په هغو دوره کې چې ما د ماشومانو نه د ملاتړ په مسله کې کار کړ. هلته په یوه کلي کې هغه مشرانو دغه قواعد ایښي وو چې که نجونې د لیسې دورې ته راځي نو په چادری کې دراشي، چادری د باید په سر کړي، بدون د چادری د نه د نه. هلته یو غټه شخړه په دې پیدا شوې وه، نجونو ویل چې موږ چادری نه په سر کیو. دوی ویل چې تر مکتبه چې پورې دوی رسیږي هغه چادریګانې د بیا په خپلو بکسونو کې ایږدي، په صنف کې د بدون چادری کښېني او په دولاره کې د چادري اغوندي، په څه چې دلته اذیت آزار او اذیت ډېر شوی دی په دو کلي کې. نو دو ښوونځي ته چې موږ ورغلو دا خبر هم واورېده، ما نجونو ته مخ واړوه، ورته ومې ویل چې که ما ته د ښوونې او د روزنې او د معارف دروازه په دو بندېږي چې چادري واغوندم یا ونه غوندم، زه به د معارف لوری ونیسم. خیر دو د مشرانو چې دا فیصله کړې ده، تاسو ته تېرې شئ دغه لاره کې، دغه چادري په سر کوئ، بیا په ښوونځي کې کله چې صنف ته داخلې، ټولګي ته داخلې، خیر بیا خو استفاده نه ته کړئ. تاسو استادان ټولې ښځې دي، چادري په بکسو کې ږدئ. خیر د دوه خبرې نه تاسو تېرې شئ. نو د ما هدف خو په کورنۍ کې هم داسې ده، ځینې وخت ځینې اصولو کې که سړی ډېره پښه بنده نه کړي، ډېر مقاومت ونه ښایي، یوه میانه روه د هر لاره ورته پیدا شي، نو دا به ډېر ښه وي چې زمینه مساعده شي د زده کړې. زه په دغه نظر یم.
ډېر ښه، اړیکې را روانې دي، بله اړیکه به را واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوشاله اوسې د ورخیل خورخې چې د خدای په خیر خبرونه په خیر پیل کړې.
په خیر اوسې، ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ نوم مراته وایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
ډېره مننه. د سره وصل شوې ما جمر بن هیوادمل جبرخیل مل ننګرهار ما. تاسو ته استاذ قدرمند ملمنی ته سلام. باندې کوم خدای دې چې روغ جوړ وي. یو د پښتنې لرم، د پښتنې داسې دی ورته کورونا چې تاسو تر اوسه کورې کوم ننګونه سره مخ شوې یات کنه، او بل د چا له خوا نړۍ رجال تشویق شوې چې ډېر تشویق درکړې ده چې خدمت وکړي، یو بل دا چې تر اوسه پورې کومې وسلوالې له خوا نه تاسو ته اختار درکول شوی کنه.
بلې، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. د پښتنو نه دی اغلی وردک په کرخه یاستی.
بلې، زوار و ما جبار خیل.
مهرباني وکړئ ښاغلی جبار خیل، وو د حصاره کونه یې اړیکه نیولې وه او پښتنه یې وکړله.
زه ډېره مننه د محترم ورور نه جبار خیل صاحب نه تنه وکړه. زه د کار او د تحصیل په برخه کې د کوم ننګونې سره نه یم مخامخ شوی، مګر په ژوند کې خو مشکلات او ستونزې ډېر دي. لکه د مخه چې ما وویل چې ما تقریبا لس کاله زه مجبوره شوم چې په کور کې خیاطي وکړم، او د خیاطي د لیارې او دا کوم اسانه کار نه و، او په پټه درسونه ورکوم خلکو ته. خو په مهربانۍ د خدای چې زه د دغو مشکلاتو او د دغو ستونزو نه موافقه ووتم، او هغه څوک چې ډېر زیات زه تشویقولم او په ژوند کې دغه موفقیتونه چې ماته په لاس راغلي د هغو د دعاګانو او د هغو د تشویق نتیجه ده. د ما مور و خدای دې وبخښي، اوس ژوندی نه ده، دوه کاله مخکې وفات شوې ده. ډېره یوه تکړه یوه قوي ښځه وه چې هغه قوت چې دی درلوده په خپلو تصمیمونو کې، خپله اراده کې او په خپلو کارونو کې، هغه ماته پاتې شوي دي. او زه یې هم په خپل څنګ کې همیشه هڅولم چې ته د ډېرو نارینهو نه ډېره موافقه ښځه یې، ډېره موافقه مېرمن یې، او ته کولای شې. همیشه به یې ماته وي چې ته کولای شې چې دا کار وکړی شي. نو د وګو خبرې او هغه قدرت چې ما تر کړای و، دغه د ما کامیابی چې هیڅ وخت مهربانۍ د خدای په خپل کار کې د ناکامۍ سره نه مخ شوی، د تشویق نتیجه ده. او بل خبرې چې وکړه چې چا زه کوم مصاله خلکو زه ګواښ کړی یم که نه، اختار یې کړی که نه، داسې غیر مستقیم ځینې وخت خو دلته افغانستان دی، ځینې مسیجونه مې ترلاسه کړي وو. عین هغه وخت کې چې ما د انټرنیشنل مؤسسې سره، نړیوال مؤسسې سره مې کار کړ، خو موږ هغو ته هېڅ اصلا پاملرنه نه ده کړې. موږ هېڅ وخت داسې یو ستونزه چې ډېرو خلکو ته مخ شوې ده، موږ هم جدي نه ده ګڼلې او مخ ته تللې.
بله، ډېر ښه. د شیری ټولګي مو اوس موږ سره نشته، خو د شیری ټولګو په اړه باندې لږ معلومات راکوي. دغه شیری ټولګي مو څه وخت چاپ کړي دي او د شیری انګیزې راته ووایاست.
ما خپل لومړی شیری ټولګه د کاشک زه کوچه انجلۍ وای تر عنوان لاندې چې احساس د اسارت مې کړ په کور کې وم، ایستاره وم، دا ټولګه مې چاپ کړه او جوړه مې کړه. او بله ټولګه مې د اوښکو ترنم په نامه یادیږي، هغه مې چاپ کړي. ځینې اشعار مې تر اوسه نه دي چاپ شوي، رسره شته دي. او د ماشومانو دپاره مې د کیسو او د ترانو کتابونه په دو خاطر ولیکل چې اکثره ماشومان د لومړیو صنفو د ښوونځي کې د عروفو د زده کړې دپاره ډېر زیات مشکلات لري، د عروفو آواز پېژندنه. او دا کله چې ما د یو سایډیف پروژه کې کار کړم، موږ په یوه خاص بخش که کار کرد چه مو مثلا یو توری کله چې ورپیږي نو ماشومانو ته باید ډیر په غو قصه ولي کو شیرونه ولي کو چې د دوی توجه جلب شي د دوی هغه علاقمندي ورته زیاته شي. بیا هلته ما ډیر کار وکړ تقریبا د سلو نه ډیر کتابونه ما لیکلې دي چې هر توری ته یو کتاب لیکل شوی نه بعد مرغه نه دي چاپ شوی مګر ډیر موثره کتابونه دي چې خدای وکړل زب د آینده که ده معارف ده وزارت را که دوی وطوانه دل ده کتابونه شریک رم و که چاب تورستی که ده نصاب و ترسنگ ده دیر مومد واقعی که و دیر کمکی کتابونه دی
انشالله. آقلی وردک ستاسی ده سیاسی جوان نبا راش و ستاسی شیری جوان تا چی دیر ما تا پزر پوری ده یعنی زخپلا ده شیر یو خوایون که ما خپلا خو شیر نلی کما و شاید استعدادی ونه لرم خو ده شیر دیر خوایون که ما شیر می ډیر زیات خوخیږي. تاسو دا راته وایست چې تاسو دغه شیرونه چې کوم ویلې دي دغه شیرونه مو څه ډول شیرونه دي یعنی د کې غزلیات زیات دي که دا نور شیرونه؟
زیاتره غزلونه دي جلال زای صاحب او د ویخه د وینجل کې د ژوند انزور دی په دې کې د وطن د مینې شیرونه هم شته رومانټیک شیرونه هم شته او مختلف شیرونه دي هغه څه چې ځینې وخت نجونې ښځې نشي کولی چې په خپله خوله بیان کړي نو شعر هغه یوه لیار ده چې کولی شو چې د خپل زړه احساس پکې ولي من انځور کړو نو دا د ځینو احساساتو انځور دی چې ما کله چې ضرورت شوی ما دا لیکلی دي او دا د مو په کورنۍ کې د ما یوه ترور شاعره وه او دا یو طبیع را کړه ده یو طبیع استعداد دی د خدای د طرفه چې موږ ته را کړل شوی چې موږ کولی شو چې کله کله گرچه اوس د ما قلم کاملا کله چې زه موینه شوم او کارونه مې ډېر زیات شول قلم مې وچ شوی دی ما کوم دو اواخرو کې ډېر څه نه دي لیکلي مګر په هغو وخت کې چې موږ په کور کې وو ما ډېر څه لیکلي
ډیر اشعار لرم. ډیر ښه. اغلی وردک پښتنه در نو کوچی لوڅو کلنۍ نه تاسو ته شیری الهام درتلو او شیرونه مو لوڅو کلنۍ نه پیل کړل؟
فکر کړم چې د ما شیرونه ډیر د لیسې د دورې زپلیسا کې وم په ټولګي کې مې زده کړې کولې لږ لږ مې لیکنې شروع کړې نو تقریبا د دیارلس سوه اتیاوم کال نه په دې خوا مې بیا منظم شیرونه لیکلي دي.
بله. د افغانستان تقریبا شپېته سلنه نفوس ښځې تشکیلوي چې په دا شپېتو سلنو کې داسې فکر کوم چې لس سلنه به هم وظیفه داره او په دولت کې به نه وي نو ستاسې په نظر باندې د ښځو اوسنی شتون په سیاسي نظام کې د ښځو لپاره دغه تعداد بسنه کوي؟
نه په هیڅ صورت بسنه نه کوي او زه په دې معتقده یم چې که هر څومره د ښوونځیو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي د ښځو تعلیم و تحصیل ته ډېره توجه وشي د دوی ظرفیتونه لوړ شي همدومره د دوی ګډون به په سیاست کې په ټولنیزو چارو کې پورته ولاړ شي. اوس ځینې پوزیشنونه دي ځینې موقعیتونه دي کاري موقعیتونه اعلانېږي له بده مرغه موږ په هغو لوړ ظرفیت ډېرې ښځې نه لرو چې راشي د رقابت میدان ته راووځي. ډېر کم شمېر ښځې دي چې زمینه د تحصیل لوړو تحصیلاتو ورته میسره شوې او دوی کولای شي چې رقابت وکړي.
مننه اغلی ورده که زمنګ وخت په خلاصې دوه ل تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم د زړه لکومې چې د خپل ډیرو مصروفیتونو سربېره مو مګ او اوریدونکو ته وخت را کړ. تاسو ته خو وخت غوړم خدای مو ملشه او درنو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خو وخت ولري.
پمینه مینا راشه پمینه مینا زمو نازنینا زمو نازنینا ساده وصل در تو با انتظاریم ولی نرازی و ساده وصل در تو با انتظاریم ولی نرازی راشه پمینه مینا راشه پمینه مینا زمو نازنینا زمو نازنینا